द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو د نن نه هورز د کال 2021 جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینډی مې په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې نه بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښت کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغان طالبانو وایان ویلي که څه هم دوی ځینې برخې د هیواد د ولقې لاندې کړي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅه کوي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي حکومت نه غوښتلی دي چې د پخواني سېنېټر او د ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړ کړل شي او یادې ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي ساجو د خبرونو تفصیل کا د طالبانو بیان ویلي دي که څه هم دوی د هیواد ځنې برخې د ولقې لاندې کړي دي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي افغان طالبانو په وروستیو کې یو شمېر سیمې د کنټرول لاندې راوستي خو د بګرام هوایي ډګر واک اختیار افغان ملي اردو ته د سپارلو وروستو دغو کې ځنې بیرته د هغوی نه اخیستل شوي دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د رویټرز خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د سولې خبرې به راتلونکو څو ورځو کې ګړندې کړی شي ده ویلي دي چې دا خبرې اوس یو مهمې مرحلې ته داخل شوی دی د زیاته کړه چې ممکن ده یو میاشت وخونی سي چې دوی هغه مرحله ته ورسي چې د یو بل سره د سولې پلانونه تبادله کړي زبیح الله مجاهد وویل چې طالبان د جګړې په میدان زورور دي او دوی په دغه خبرو کې سنجیده دي د اپریل په میاشت کې د امریکایي صدر افغانستان څخه د پوز د وستلو د اعلان سره سم طالبانو لخوا افغان ملي اردو په ضد حمله کې اضافه راغلي او دواړو خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دی د افغانستان د سولې لپاره د وزارت وایان ناجی انوري تایید کړي چې د دوها خبري پر ځای شوی خو وایي چې دا به ګرانه وي طالبان په یو میاشت کې د سولې کوم پلان وړاندې کړي خو ورته به خوش بینی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅه کوي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهسي حالات کړکېچن دي او دوی غواړي چې هلته نوره کورنۍ جګړه ختمه شي دوی ویل چې د ایران له صدر اعظم سره یې هم د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته په ګډه د افغانستان کې د صلح لپاره د هڅو کولو ویلي دي د عمران خان وینا و چې په افغانستان کې د روانې ناامنۍ زیاتېدو سره نه یوازې کډوالې ستونزې جوړیږي بلکې د هغه په خبره دوی ځکه زیات اندېښمن دي چې د پاکستان له منځنۍ آسیا د تجارت ټول لارې به هم وتړل شي یاد دی وی چې په افغانستان کې د ناامنۍ او ذمہوار پاکستان کې میش طالب وسلوال دي د کومې په حق لچې نږدې یو کې داخله وزیر شیخ رشید هم تایید کړي چې پاکستان کې اوسېږي او دارو درمل هم ورکول کیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خبرې بلوچستان په گوادر بندر کې یوې درنې غونډې ته د وینا په وخت کې دي عمران خان د دې خبرې وړاندې په خپل وینا کې ویل چې گوادر له منځنۍ آسیا ملکونو سره تړل کیږي لومړی وزیر زیاته کړه چې دوی له تاجکستان سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي او ازبکستان ته به هم ځي په دغه غونډه کې د چین د سفیر ترڅنګ د سعودي عرب کویت کینیا متحد عرب امارات عمان قطر او د مصر سفیران هم شریک وو تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د گوادر له ځایي مشرانو او زدکونکو سره د لیدنې پر مهال په خبرو کې ویلي چې له تحریک چلوونکو وسلوالو بلوڅو سره هم د خبرو اترو په اړه باندې فکر کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی حکومت نه غوښتل دي چې د پخوانی سېنېټر او د ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړه کړې شي او یادې ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په جاری شوی بیانیه کې دا غوښتنه شوې ده د ګوند مشران وایي چې پاکستان کې یو شمېر کمیشنونه جوړ کړي شوي دي لکه د هیواد د تقسیم په اړه د حمود الرحمن کمیشن د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وجنې لپاره کمیشن هم جوړ کړي شوی وو خو دغه کومې زړه پورې نتیجې مخې ته رانغلي بلخو د عثمان کاکړ د مرګ د تحقیقاتو لپاره پرانستل شوی کمیشن خپل کار پیل کړي او د صوبي عالی عدالت رجسٹرار ویلي دي چې د رواني میاشت تر لسمې نیټې پورې دي ثبوت وړاندې کوونکي خپل اسناد او ثبوتونه له دوی سره جمع کړي یاد دی وی چې عثمان کاکړ په سېنات کې خپل اخیری وینا کې د پاکستان دوه استخباراتي ادارې خپل ځان او یا کورنۍ ته د زیان رسیدو ذمہوار بللې وي او خپل د هغه زوی هم د دغه دوه استخباراتي ادارو نمونه په خپل وینا کې یاد کړی دی د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان څخه کلونو وړاندې کډوال شوی خلک وای چې د تیر څو میاشتو راسي ورته مرستي ورکول ودرول شوی او د خیر په غوښتو مجبور شوی دی. د اپاتونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم وای چې د جګړې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 15200 رجستر کورنۍ تر اوسه لا هم بې کور دي او وای چې هغه کورنۍ چې رجستر نه دي تر دې څو چنده زیات دي او دوی سره په دې کډوالۍ کې د نړیوالو په ملاتړ د امداد لپاره پیسې ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان نه به کورشوي کډوال وای چې د تیر شپږو میاشتو نه ورته خوراکي توکي نه دي ورکړې شوي او دوی د خیر په غوښتو مجبور شوي. د ډیور رادیو سره خبرو کې دوی وویل چې د بونو په نورنګ سړک خرګي چوک سیمه کې په شالو کې نږدې 1500 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي او دوی ته په دغه ځای کې نه د سکول نه د هسپتال او نه د بجلی اسانتیاوې شته او د دې ستړي ژوند نه د وټو لپاره بیا بیا د واپسي غوښتنه کوي خو دا غوښتنه یې نه اوریدل کیږي او نه په حکومتي کچه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه کیږي. د قدرتۍ اپاتونو په وخت د کومک ادارې وایاند وای چې تر اوسه دا نه د سرګنده چې د شمالي وزیرستان ټول پاتې به کور شوی خلک به کله خپل سیمو ته ورستانه شي خو وای چې څومره زر کې دیشي د خلکو د ستون لپاره به پلان جوړي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا دیوا رادیو سره نه خبرونه ته غوږی او د خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د افغان طالبانو وایاند ویلي که څه هم دوی ځینې برخې د هیواد د ولقي لاندې کړي دي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي. په دې هکله زموږ همکار نصر الله نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
رائټرز خبری جنسی د خبر تر مخه د وسلوالو طالبانو ویان وای په راتلونکي میاشت کې د افغانستان حکومت ته د سولې لیکلې تجویز د وړاندې کولو پلان لري. د ګولیا دوشنبه په ورځ رائټرز خبری جنسی ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امن خبرې او پروسه به پر روان ورځو کې تیز شي او زیاته کړه چې توقع ده چې یو مهم پړاو ته د ننشي او دا به د امن پروسې په اړه وي. خاغلی وویل ممکن دا یو میاشت وخت ونیسی چې د مرحله ته ورسی کله چې دواړه خواوی به خپل لیکلي د سولې پلان شریکوي. هغه زیاته کړه چې د خبرو وروسته پړاو په یو حساس وخت کې وو. ذبیح الله مجاهد وویل که څه هم طالبان د جګړې په میدان کې بری لري خو مونږ یعنی طالبان خبرو اترو کې سنجیده یو. د بین الافغانی خبرو اترو سارون کی سفارتکارو بیا بیا د گاونډي هیواد پاکستان مرستې غوښتي تر څو طالب مشران رضا کړي چې د سولې لیکل شوی پلان وړاندې کړي. تیره میاشت افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویل د وخت ډیر په تیزی روانو او یو لیکل شوی طرح بعد طالبانو په وړاندې د پاکستان د بریالیتوب یا بری نخوي. د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویاندې ناجیا انوري تایید کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیا پیل شوې وي او وی ویل چې د دوی استازي ډیر خوشاله وو خو د طالبانو استازو دغه پروسه په کلکه ردوله. انوري ویل د اټکل کول ګران دي چې طالبان به په میاش کې د دوی د سولې پلان لیکلي سند مونږ ته وړاندې کړي خو راځي چې مثبت اوسو. هغوی زیاته کړه مونږ هیله لرو دوی هغه څه وړاندې کړي تر څو پوه شو چې دوی یعنی طالبان څه غواړي. هم په دې لړ کې تیره میاشت افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل چې د لسیزو ویجاړوونکي تاوتریخوالي د هواری په اړه د اوږدې مودې خبرې باید د طالبانو د زیاتو حملو باوجود هم ترسره شي تر څو چې دوی په خپله ترې په شا شوي نه وي. بل اړخ ته یوه ورځ مخکې ترکی، پاکستان او ایران هم په مزار شریف خار کې د خپلو قونسلګرو فعالیت ودرولې. په تیرو څو اونیو کې د طالبانو بریدونه د دې سبب شوي چې د بدخشان، تخار او فاریاب په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو کې څو ولسوالۍ سقوط کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو او په شمال کې د هغوی په پرمختګ سره د تاجکستان سرحدي ځواکونو ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د پاسه زر منصوبین د یکشنبه په ورځ تاجکستان ته غوښتي دي. د دې سره جوخت د رائټرز خبري ایجنسی د تاجکستان د دولتي چارواکو له خولې رپورت کړي چې دا هیواد د هغوی مهاجرینو ته د کیمپ د جوړولو په لټه کې دی چې ممکن د افغانستان نه تاجکستان ته ورواوړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم د خبرې گوادر بندر باندې په بلوچستان کې کړی دی. په دې حقله د ډیور ډیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې افغانستان ورور ملک دی. هلته لتیرو څلوېشتو کلونو راهیسي حالات کړکیچن دي. دغه په خبره دوی غواړي چې نور هلته کورنۍ جګړه نه وي. عمران خان وویل چې په افغانستان کې د روان کړکیچ کڅه هم تر ټولو زیات تاوان په خپل افغانستان ته دی، خو د زیاته کړه چې وګاونډي ملکونو ته هم لوی زیان رسیږي. عمران خان وویل په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره لا ګاونډي هیوادونو او طالبانو سره د خبرو کوشش کوي.
اور ساری هماری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی
زموږ حکومت زیاته کوشش کوي چې د افغانستان ټول غوانډي ملکونه دا کوشش وکړو چې هلته سیاسي حل وي، کړکیچ نه وي، کورنۍ جګړه نه وي. د ایران له صدر اعظم سره مې هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. ما ورته وویل چې موږ د افغانستان غوانډي ملکونه یو، باید دا کوشش وکړو چې هلته سیاسي حل وي. د پاکستان پوره دا کوشش دی چې په یو ډول نه یو ډول له طالبانو سره هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې یو ډول سیاسي جوړجاړی وسی.
طالبان سره به بات کړي چې کسی طرح ایک پولیټیکل سیټلمنٹ ہو.
د عمران خان په خبره چې په افغانستان کې د روانې نامنۍ یا کړکی زیاتېدو او د هغه د تاوان معنی دانه چې بیا به د کډوالو لړۍ پیل شي، بلکې دغه په خبره دوی ځکه زیات اندېښمن دي چې د پاکستان له منځنۍ اسیا سره نښلوونکي د تجارت ټولې لارې به وتړل شي. عمران خان د تجارت د لارو د تړلو تر خبره وړاندې په خپل وینا کې وویل چې ګوادر له منځنۍ اسیايي ملکونو سره تړل کیږي. لومړي وزیر زیاته کړه چې دوی له تاجکستان سره ځینې تړون لاسلیک کړي او ازبکستان تبهم جی
ادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا.
دا گوادر ترطول لمړی فائدہ به و پاکستان ته وی. اس گوادر لټولی منځنی اسیا سره تړل کیږي. زموږ تړون سوی دی ډیر شش له تاجکستان سره. اوس زه ازبکستان ته ځم ځکه هغه ټول غواړي چې د خپل تجارت لپاره د غلار گوادر استعمال کړي،
خپل پروډکټس گزاره او اس کو استعمال کړي گوادر کو.
شاغل عمران خان دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د بلوچستان په گوادر شار کې یوی لوی غونډې ته وکړې. په دغه غونډه کې د چین د سفیر ترڅنګ د سعودي عرب، کویت، کینیا، متحده عرب امارات، عمان، قطر او مصر سفیران هم شریک وو. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د گوادر له ځای مشرانو او زده کوونکو سره د لیدنې پر مهال په خبرو کې ویلي چې له تحریک چلوونکو وسلوالو بلوچو سره د خبرو اترو سوچ کوي.
ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں
کیدای سی لپخوا زمانی بهغه کړی دی لیوی یا نور ملکونو په خاصه هند دلته د نامنۍ لپاره کارولی وی. اوس خو هغه حالات نه دی پاته. اوس خو په سخت مشکل مالی حالت کې هم مرکزی حکومت تر ټولو زیاته پیسې و بلوچستان ته ورکړي دي. ولی چې زموږ خیال دی چې د بلوچستان له خلکو سره انصاف نه دی سوی، شاته پاته دی. د بلوچستان سره مرکز هم انصاف نه دی کړی او د بلوچستان سیاستوالو هم نه دی کړی.
اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اسے انصاف نہیں کیا.
د بلوچستان سرکاري خبر ورکوونکي ادارې ډي جي پي آر په یو خبره کړي خبر کې لیکلي چې د گوادر په غونډه کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د سی پیک اتارټي مشر په خواني لیفټنر جنرال آسیم سلیم باجوا ترمیان د مالګینو اوبو د صفا کولو پلانټ او د جنوبي بلوچستان لپاره د شمسي جنریټرو په لړ کې د چین د مرستو کولو تړون لاسلیک شو. د دې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان او د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په ګډه د گوادر د سری پلانټ، د گوادر د څارو واکسین پلانټ، دینان کرنیز صنعتي پارک، هنګمی لیبریکنس پلانټ، گوادر فری زون دویم، د گوادر د ایکسپو مرکز د پروژو پرانیست هم وکړه. عمران خان په خپل وینا کې وویل چې نور د گوادر لالاري اول بلوچستان او بیا ټول پاکستان د عظیم ترقی پر لور روان دی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
زرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
او عالمی الکترونیکی میډیا او مطبوعاتو کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو خبرونه دې مارخوريږي. تازه خبر او پکم چې مطبوعاتو کې تبصری او تجزیه روانې دي د امریکانو او د خارجي فوجونو د باګرام د هوایی ډګر د پریښودو او د دې افغان فوجونو ته د حواله کولو دی. د امریکې په مشهور هفتهی د نیوز ویک کې هم د اخیرانو امریکانو فوجونو باګرام نه د روانېدو او د باګرام د هوایی ډګر د خوشي کولو په حقله د ټام او کونور یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې د اخیری امریکانو فوجونو باګرام نه روانېدو سره سم روس، چین او ایران افغانستان کې د ننوتو د پاره وزرې وهل شروع کړي دي. ټام او کونور نیوز ویک کې د چاپ شوي خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د افغانستان د غیر یقیني سباوون په رڼا کې روس، چین او ایران د افغانستان په حواله د خپل ارادو د جاج اخیستو عمل شروع کړی دی. رپورټ جاتی چې د امریکای لوی لوی خبری ادارو د جمعې په ورځ دا خبر خور کو چې د افغانستان په شل کلن جنگ کې د امریکانو او د اتحادی فوجونو د پاره مرکزی حیثیت لرونکي باګرام هوایی ډګر اوس امریکانو فوجونو حتمی طور افغان فوج ته حواله کو. نیوز ویک لیکي چې د امریکانو او د اتحادی فوجونو افغانستان نه په حتمی توګه وتل د پینټاګان د دې منصوبې یوه برخه ده، کومه چې افغانستان نه په خیر خیریت سره د فوجونو د وستو د پاره تیاره کړې ده. د امریکې او د نیټو فوجونه خو یقینا چې په خیر خیریت سره افغانستان نه لاړل، خو د سیمې ملکونه په افغانستان کې د جاري شر فساد له سببه په لویه فکرمندۍ کې پراته دي. په دې فکرمندو ملکونو کې روس هم شامل دی. د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ترجمانی ماریا زخارو نن یعنی د ګل په ورځ اخبارواله ته ویلي دي چې د خارجي فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته موږ د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د جنگي سرګرمو زیاتېدل وینو، خصوصا په قطبي او قطبي نور ختیځو ولایتونو کې د طالبانو سرګرمۍ ډېرې تیزې شوې دي. د کومو چې روس نه جدا شوو وسط ایشیایي ریاستونو سره سرحدونه لګي. ماریا زخاروف داغو علاقو تفصیل او تعداد هم اخبارواله ته بیان کو، کمی چې دا وخت د طالبانو ولقی ته تللی دي. دی زیاده کا چې د افغانستان په دغه برخه کې په تیرو لسو ورځو کې طالبانو د دیر شنه زیاتی او دسوالی نیولې دي. اگر که افغان ملی اردو د دې د واپس اخیستو کوششونه کوي، خو دی دا خبره په اعتماد سره وکړه چې طالبان به د کابل په شمول د افغان حکومت مضبوط ځایونه ونه نیولی شي. دی زیاته کا چې د اسلامي جمهوریه افغانستان لوی لوی ښارونه او د ولایتونو انتظامی مرکزونه به شمول سر ښار کابل تر اوسه پورې د افغان حکومت په ورکه کې دي. دی نه معلومیږي چې طالبانو سره د جنگ لپاره ضروري وسیلې نشته دی. ټام او کونور نیوز ویک کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د روس په افغانستان کی د جنگ ډیره ترخه تجربه شوې ده. د کال 1978 په لسیزه کې روس افغانستان کې د یو کمیونست حکومت په مرسته کې د مجاهدینو مخالفت وکړو، کم ته چې د امریکې او د نورو سیمو ملکونو تایید او ملاتړ حاصل وو. روس په افغانستان کې د خانه جنگي د انخطونه پس افغانستان نه د خپلو کړو په بارکولو مجبور شو. د دغه خانه جنگي په نتیجه کې طالبان او القاعده راپورته شول. امریکا کې د 11 ستمبر په ترهګر حملو کې د القاعده د ککړېدو له سببه امریکې په افغانستان یرغل وکړو او د طالبانو حکومت یې نسکور کړو. خو تر شلو کالو پورې د جنگېدو نه پس اخر د تیر امریکني صدر ټرمپ په دور کې امریکې طالبانو سره امن لوزنامه وکړه. روس د صدر ټرمپ نه وړاندې د طالبانو یو ډله ماسکو کې میلمنه کړې وه او په افغانستان کې د خپل کردار د محفوظه کولو په امید ورسره خبرې اترې کړې وې. اوس روس طالبانو سره د همدغو تعلقاتو په بنیاد افغانستان کې د امن راوستو په کوششونو کې دی. خو د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ویانی ماریا زخاروف خپل بیان کې دا فکرمندي هم ښکاره کړې ده چې افغانستان کې جاری اړې ګړې و ګاونډي ملکونو باندې بد اثر پرې باسي. د افغانستان د اړې ګړې له سببه بل پریشان ملک ایران دی. د افغانستان په غربي سرحد پروت اسلامي ملک ایران اگر که افغانستان نه د امریکې په وتو خوشحالي ښکاره کړې ده، خو د افغانستان دننه په ناقراره سخت دلګیره دی.
قدر من اوریدونکو د ډیور اډ خبرونه ته غواګیای. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مرکزی حکومت نه غوښتل دي چې د پخوانی سنټر او د ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړ کړی شي او یادې د ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي. په دې حق له د ډیور اډ خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کړي.
کڅه هم د پښتون ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي د د پخوانی سناتور عثمان کاکړ د مرګ د علت د معلومو لپاره د بلوچستان د عالی محکمې لوري پر دوو ججانو باندې مشتمل کمیسون پرانستل شوی دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د تحقیقاتي کمیسونو په باب باندې دوی ډیره ترخه تجربه لري. پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د عثمان کاکړ د شکمن قتل د پلټون لپاره د ستری محکمې قاضي پایز عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورټ تحقیقاتي کمیسون پرانستل شي او یادی د ملګرو ملتونو په ذریعہ باندې دغه تحقیقات ترسره شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی نصرلا زیری په دې باب ویوي ډیو ته ویایي
مشتا د پاکستان د دغه جوډیشل کمیشن سوید حمود رحمان کمیشن او د بنظیر کمیشن او د توتک کمیشن او د دې خاص نتایج نو 8 اگست 2014 قاضی فایز عیسی چې کم کمیشن او دغه فائنډینګ او د فیض آباد د درنی چې کم کمیشن او چې هغه مشریع قاضی فایز عیسی کوله دغه د صوبې د خوا چې مقرر شوی کمیشن او دا مشتسلی بخش نو وبلای نو مش دا مسترد کای او مش غشتنه وکړه چې د سپریم کورټ د قاضی فایز عیسی په سربرای کې د کمیشن جوړ شي یا ملګری ملتونه دی د شهید عثمان خان کاکړ د شهادت تحقیقات وکړي.
او بل لور ته بیا د عثمان کاکړ د مرګ د علت د معلومولو لپاره پرانستل شوی تحقیقاتي کمیشن هم کار پیل کړی دی. د بلوچستان د عالی محکمې مرستیال رجسټرار ویلی دی چې د عثمان کاکړ د مرګ په حق لباندې د معلوماتو د ورکولو کوم خلک بیان ورکوي هغه د خپل ټول اسناد د جولای د میاشتې تر لسمې نیټې پورې د رجسټرار په دفتر کې جمع کړي. د اډیشنل رجسټرار لوري د عدالتي کمیسون نیټه وخت او د ځای په حق لباندې معلومات نه دی ورکول سوي او ویل سوي دي چې په دې اکلب موږ پراتلونکي کې معلومات ورکړو. حکومت د دغه کمیسون لپاره د بلوچستان د عالی محکمې دوه ججان جسټس نذیر احمد لانګو او جسټس نعیم اختر افغان ټاکلي دي. عثمان کاکړ غټی ته نږدې د شاباس تاون ل خپل کور زخه په بيوش حالت کې شخصي هسپتال لرا وړل سو چې بیا یې د کراچي توستانه کړی. د یالته د جون پر 28 باندې په حق ورسېدی. د د کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټي وی چې د پتیبي مرګ باندې نه دی مړ بلکې پر د باندې بریت سوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان اعلان کړی چې دوی به د عثمان کاکړ د پلټون لپاره د دوی د کورنۍ ټول غشتنې منی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټان.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوزل بیا د کورونا په مثبت پیښو کې اضافه شوې ده او د رند څخه په تیر یو شواروس کې 19 کسانو ژوند لاس ورکړی او 1400 څخه زیات کسان نور دغه رند کار شوی. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر یا ان سی او سی د کورونا په اړه د احتیاطي هدایاتو پر سرغړونه اندیښنې سرګن کړي او ویل دي چې د روان حالاتو له سبب د بندیزونو لګولو په اړه باندې سختو پریکړو ته مجبور شوي. په دې حق له ډیورډ خبريال عربیا پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې یو ځل بیا د کرونا په مثبت پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي او د رند څخه په تیر شواروس کې 19 کسانو ژوند بایللی او 1400 څخه زیات کسان د رند ښکار شوي، نېشنل کمانډینډ آپریشن سنټر ان سی او سی د کرونا په اړه د احتیاطي هدایتو پر سرغړونې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي د روان حالاتو له سبب بندیزونه لګولو په اړه سختي پریکړې کولې سي. بل پلوتا د روغتیا د پاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستيال ډاکټر فیصل سلطان خپل فیټر پیغام کې ویلي چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښو کې څلش مګر د پام وړ زیاتو پر غلې دي. ډاکټر فیصل ویلي زه یو ځل بیا خواست کوم چې کم احتیاطي ګامونه چې پکې ماسک اغوستل، د ګڼې ګوڼې څخه ځان بچ کول، کمرې یا کوټې هوادار ساتل، دا ټول نن هم د واکسین لګول سره د غمره اهم دي څنګه چې وړاندې وو او مشټوله تبه پر دې عمل کول وی چې د کرونا د مثبتو پیښو مخه ونیسي. د دې څخه وړاندې د نېشنل کمانډ د اپریشن مشر او وفاقي وزیر اسد عمر په مشوره کې کېدونکې د ان سی او سی په غونډه کې ویل سی وو چې ریسټورانتونو د ورزش ځایونو، ترانسپورت، د ودونو هالونو او د سیلګری په ځایونو د احتیاطي ګامونو سرغړونه کیږي. ان سی او سی دا هم ویلي چې د تعلیمي ادارو د ځل بیا پرانستې څخه د افغانستان څخه تعلق لرونکي 3000 زده کوونکو د راتک لړۍ شروع شوې چې د پاکستان بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړه کوي. دا بیان تر مخه د دغه افغان زده کوونکو د لپاره د کرونا د ټیسټونو خاص انتظام شوی او مثبتې پیښې په صورت کې به رنځور زده کوونکي واپس لیږل کیږي او دا نور زده کوونکو د لپاره د 10 ورځو کوارنټین لازمي ګرځول شوی چې ورسته به هر زده کوونکي ته واکسین هم لګول کیږي. وفاقي حکومت د کرونا د کمو پیښو له سببه د جون د میاشتې د 15 نیټې څخه د کرونا د مخنیوي د لپاره بندیزونو کې نرمي کړې و. بل پلو ته په هیواد کې د 40 کلو یا د دې څخه زیات عمر کسانو د واکسین عمل روان دی، خو دغه عمل اوس هم د سستۍ ښکار دی. د روان کال د فروری څخه شروع کیدونکې د واکسین عمل په نتیجه کې تر اوسه 1.3 کروڑ خوراکونه ورکړی سوي. حکومت د روان کال تر پایه پورې 1 کروڑ کسانو ته د واکسین لګولو اراده څرګنده کړې، خو د دې سره سره په تیرو ورځو کې وفاقي وزیر اسد عمر بیری څرګندې کړې وي چې مثبت واکسینیشن عمل ته دوام نه ورکولو په صورت کې د جولای په میاشت کې هیواد د کرونا د څلورمې څپې سره مخ کېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په کال 2014 کې په یمن کې د جنگ د انختون وړاندې هم یمن د جزیره نومای عرب د منطقې د ټولو نه زیات نیسمن ملک وو. نن د ملګرو ملتونو وینا ده چې په یمن کې د انساني خواخوږی په حواله د دنیا بدترین حالات جوړ دي. د افسوس خبره دا ده چې دا غم لړلي حالات د حوثی یاغیانو او په بین الاقوامي کچه د یمن د منلی شوي حکومت او د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد ترمنځ د انختی جنگ د لاسا جوړ دي. په یمن کې اړې غړې هغه وخت راپورته شو کله چې حوثی اغیانو د یمن د جایز حکومت د نسکورولو کوشش وکړو او د دې په نتیجه کې په ګرد یمن کې د جنگ لمبي خورې شوې او د غټول سیمه غیر محکمتیا سره مخ شو. په یمن کې د تیرو اوو کالو راسې د انختی جنگ د لاسا د ملک اقتصاد تباه شوې دي او بنیادی اسانې ختمې شوې دي. د یمن د کل 1.5 میلیون نفره آباده په دریو کې دوبره خلک د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. هر کله چې 500,000 خلک د خطرناک قات په غاړه ولاړ دي، خو د یمن د خلکو د دې ټولو کړمو او د ډزبندۍ د پاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو غوګونو باوجود حوثی یاغیان د جنگ د ادرولو نه انکاریان دي. په ایران کې پروت سید جمال نومي یو تن په یمن کې حوثی یاغیانو لا د پیسو ټکو او د نور جنگي او غیر جنگي سامان رسولو د پاره یو کوټره نتورک چلای. د سید جمال په نتورک کې خیراتی کمپنۍ، کمیشنی ډلې او سمندري جهازونه هم شته او دا نتورک د یمن خلکو ته د ایرانی تیلو او د جن د نور امروزه استعمال سیزونه رسای چې دا شان دوی د امریکای له خوا د لګیدلو بندیزونو له سببه تکلیف کین شي. د سید جمال د نتورک دی عملیاتونه په لکونو ډالر آمدن ترلاسه کیږي چې زیاته برخه حوثی یاغیانو ته لیږلې شي چا چې په خپل جنگ جاری ساتلې وي. د دې آمدن ځینې برخه د ایران د پاسداران انقلاب القدس جنگي ګوند ته هم رسولې شي، کوم چې په یمن کې او د سیمې په نورو ملکونو کې د حالاتو د غیر محکم کولو ذمہ وار دی. د امریکای حکومت حوثی یاغیانو ته د رقمونو رسولو د لارو بندولو په غرض په 10 جون په سید احمد محمد الجمال او په 11 نورو کسانو بندیزونه ولګول. امریکای په هغو سمندري جهازونو او کمپنو هم بندیزونه ولګول چې د سید جمال نتورک سره کار کوي. د دې بندیزونو تر مخه د متعلقه کسانو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی کم چې د امریکای د اختیار لاندې راځي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په یمن کې د راپورته لانجې د غسول خپل پورا وس چار کوي او کوشش دی چې د یمن خلکو ته د انساني خواخوږی امداد ورسوي. خاغری بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې اوس د حوثی یاغیانو او د نورو فریقو د پاره موقع ده چې ډزبندي قبول کړي او خپلو کې سیاسي خبرو ته کینی، ځکه چې په ګرد یمن کې د یوې کوټلې ډزبندۍ له امله سمدستي قلارې راتلې شي او صرف یو امن لوزنامه په یمن کې د انساني خواخوږی کرامي سمولې شي. امریکا به حوثی یاغیانو باندې خپل فشار جاری ساتي چې پکې د بندیزونو لګول اقدام هم شامل دی چې دا شان په یمن کې د جنگ بندورو او د امن راوستو مقصدونه حاصل کړي شي.